یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل سوه. دا به هم واورئ چې متحده ایالاتو او برطانیې له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته کړې ده. نور مطالب او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسي جرګه سر لننه د 15 وزیرانو استیضاح پیلوي. د امریکا یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا پر منځمهاله انتخاباتو د نفوذ هڅه کړې وه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. تکل سوی چې د افغانستان ولسی جرګه نن د هغو 15 وزیرانو د استیضاح کولو لړۍ پیل کړي چې وزارتونه یې او یا په سلو کې پراختیایي بودیجه نه ده مصرف کړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د چارو کمیسیون د هر کال په وروستیو کې د وزارتونو لخوا د پراختیایي بودیجې لګښت ارزوي او په اړه یې د جرګې عمومي غونډې ته راپور ورکوي. د ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په همدې دلیل جرګې پریکړه وکړه چې هغه وزیران استیضاح کړي چې کمه بودیجه یې مصرف کړې ده. د نن پیل د اونۍ تر وروستۍ پورې 15 وزیران استیضاح کیږي. د فواید عامې، عدلي، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، د کانونو او پټرولیم او له نشي موادو سره د مبارزې وزیران د افغان دولت د کابینې هغه وزیران دي چې ولسي جرګه یې استیضاح کوي. ترکیه وایي چې له 2001 میلادي کال راهیسې تر اوسه پورې 5390 افغان پولیس افسران روزلي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایکر ترک بیرق پرون په کابل کې د ترکیې په سفارت کې انادولو خبري اژانس ته وویل په روزل سوو پولیس افسرانو کې 1315 تنه ښځینه افغان پولیس افسران دي. ترک بیرق وویل ترکیه په پام کې لري چې تر راتلونکو 4 کلونو پورې زیات شمیر نور افغان پولیس افسران په ځنګړي ډول ښځینه سرتیري وروزي. په ترکیه کې د افغان پولیسو د روزنې لړۍ له 2001 میلادي کال راهیسې د دواړو هیوادونو د کورنیو چارو وزارتونو د تړون له مخې ترسره کیږي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا متحده ایالاتونو یو عالی رتبه استخباراتي چارواکي ویلي چې روسیې، چین، ایران او نورو بهرنیو قدرتونو د امریکا د 2013 میلادي کال په منځمهاله انتخاباتو کې پر رایه ورکوونکو د نفوذ هڅه کړې ده. خو د دغه چارواکي په خبره داسې نښې نسته چې وشي له لاسوهنو د دغو هڅو له کبله دي د انتخاباتو نتیجه اغیزمنه سوې وي. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس ډان کوتس پرون وویل چې د چین او ایران په ګډون روسیې او نورو بهرنیو هیوادونو د خپلو استراتیژیکو ګټو په خاطر په انتخاباتو کې د نفوذ هڅه وکړه. شغلی کوتس وویل د امریکا د استخباراتي ادارو تحقیقاتو داسې شواهد نه دي موندلې چې څرګنده کړي بهرني لوبغاړي دي د انتخاباتو په بنسټونو کې په نفوذ بریالي سوي وي. د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس دغه موندنې په هغه راپور کې شامل دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د امریکا هغو ادارو ته چې د انتخاباتو په امنیت کې داخلي دي سپارل سوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په اتفاق په یمن کې د څارونکو د ګمارنې لپاره رایه ورکړه. دغه څارونکي به د جګړې ځپلي یمن په یوه برخه کې د اوربان څارنه کوي. د دې پریکړه لیک مساوده چې د برېټانیا له خوا وړاندې سوې وه او مخکې هم څو څواري اوربان دي مباحثه سوې وې او اصلاحات پکې راوستل سوي وو پرون تصویب شوه. دغه اقدام د ستر سمندرګي په هدایده بندري ښار کې د ملګرو ملتونو د څارونکو لیږل تاییدوي چې د یمن د دولتي ځواکونو او حوثي یاغنو ترمنځ لنډمهاله اوربند وڅاري. سعودي عربستان د یمن د حکومت او ایران د شیعه حوثي یاغنو ملاتړ کوي. سعودي عربستان او اتو نورو عرب هیوادونو په 2015 میلادي کال کې د یمن په کورنۍ جګړه کې پوځي مداخله وکړه. د دې مداخلې هدف د ولسمشر عبدالربو منصور هادي د حکومت د برحاله کولو مسله وه چې نړیوالې په رسمیت پیژني. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوکراین ته به 10 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت اضافي پوځي مرسته ورکړي. د دې مرستې هدف دا دی وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې د کیف درې کښتۍ ونیولې، اوکراین وکولی سي خپل سمندري ځواک پیاوړی کړي. د واشنگټن د دې پوځي مرستې اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ورکړ. تبدسل کېده چې برېټانیا هم پلان لري چې د اوکراین له سمندري ځواکونو سره مرسته وکړي. د روسیې ساحلي ساتونکو د نومبر پر 15مه په کرچ تنګي کې چې تور سمندرګۍ له اوزوف سمندرګۍ سره تړي، اول د اوکراین پر کښتیو ډزې وکړې، بیا یې د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت ماڼوګان ونیول. مسکو ادعا کړې چې دغه کښتۍ کریمیا ته نږدې په غیر قانوني ډول د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې شوې وې. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د بریتانیا پولیس وایي دوه کسان د بی پیلوټ الوتکو د غیر قانوني کارونې په تړاو نیول سوي دي. د دغو ډرون د الوتنو له کبله تیره چهارشنبه ناوخته د لندن ګاتویک هوایي ډګر د ټرافیک جریان ګډوډ او په سلګونو الوتنې لاغوه سوې. د سیسکس سیمې د پولیسو سرپرست جیمز کولیس وویل دغه دوه کسان پرون ناوخته د روانو تحقیقاتو په لړ کې نیول سوي دي. د نیول سوو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکول سوي او چارواکي وایي چې پر دوی کوم تور نه دی لګول سوی. چارواکي وایي چې بی پیلوټ الوتکو ته په لوی لاس الوتنه ورکول سوي وه چې د کرسمس په درشل کې د هوایي ډګر نظم اخلال کړي.
خبرونه مو لاسته دی رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې دغه مطلب اوریدلی سي. نن په رسمي ډول د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه پیل شوه. په همدې وخت کې د ولسي جرګې مشر رؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست پر شفاف انتخاباتو ټینګار کوي.
مردم افغانستان پیوسته انتظارات نتایج قابل قبول از طریق کمیسیون انتخابات داره.
بل خواده افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهوري ریاست انتخاباتو د سپتنام ته کم وخت ورکړل سوی دی. ښاغلی رشید زیاتوي،
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تصفیقي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشر ټاکنې لپاره سات کړي هغوی پر زمینه مسایله کړي.
نو راپورونه هم ستا او په وروستۍ برخه کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام واورئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه نن په رسمي توګه پیل شوه. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه هم کمیسیون ته د نوملیکنې لپاره کوم احتمالي کاندید نه دی راغلی، خو دوی ورته بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی د جمهور ریاست په شفافو انتخاباتو ټینګار کوي. په دې اړه جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کاشه دی. رحمت افغان، خبرونه ته ښه راغلی. د دې موضوع په اړه نور تفصیل څه دی؟
فریباجان مننه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت انتخاباتو نوملیکنې ته بشپړ اړین چمتووالی نیولی. د دغه کمیسیون د بهرنیو اړیکو سلاکار عبدالخبیر مومن وایي چې له تیرې چهارشنبې ورځې راهیسې د انورالحق هادي، نورالحق قلومي، عنایت الله حافظ، عظیم الله عظیمي، نور رحمان لیول او محمد حکیم ترسند په ګډون شاوخوا اوولسو کسانو له کمیسیون نه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ویلي و چې د ناتمامو کارونو د بشپړېدو لپاره غواړي یو ځل بیا د جمهور ریاست ته ځان کاندید کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې دوام وکړي او د کاندیدانو ابتدایي لیست به د جدې په 13 نیټه وروستۍ هغه به د دلوي په 26 نیټه اعلان شي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په شرایطو برابر کړنلارې له مخې هر افغان چې دوه ګونی تابعیت ونه لري، څلوېښت کلن وي، یو لک تذکرې له ځان سره ولري، په جنایي او بشر ضد جرمونو نه وي تورن، پانګه یې ثبت شوې وي، روغتیا یې تضمین وي، کولی سي ځان کاندید کړي. په پام کې دا چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي 1398 کال دورې یا حمل په 1:30 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د نن ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د ولسي جرګې له انتخاباتو په درس اخیستلو باید د جمهور ریاست انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
ما در پیش روی انتخابات ریاست جمهوری را همچنان داریم. اگر خدای ناخواسته افراد متقلب با پارلمان افغانستان را پیدا میکنه، طبیعی است که پروسه انتخابات ریاست جمهوری متاثر از این تقلب و تصمیم ظالمانه و یک پروسه کمرنگ خواهد بود.
فریبا جان، دا په داسې حال کې ده چې د تیرو ولسي جرګې انتخابات له یو لړ ستونزو، مشکلاتو، د چارو د کاندیدانو په خبره له درغلو سره مړه وو، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو انتخاباتو زیات درس اخیستی ده او هغه ضعیف نقطې او ټکي چې په تیرو انتخاباتو کې ترسره سوي دي یو ځل بیا به د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ترسره نه سي. بلې فریبا جان،
ډېر زیاته مننه کوم. رحمت افغان وایي چې په دې اړه موږ ته جزئیات راکړي چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د نوم لیکنې پروسه نن په رسمي توګه پایل شوه. په همدې وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې د افغانستان سیاسي وضعیت او د کمیسیون کمزوري مدیریت ته په کتو د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام لپاره کم وخت ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم کم مطرح انتخاباتي ټکټونه نه دي جوړ شوي. ښاغلی رشید له نړیوالې ټولنې غواړي چې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې خپل نظارتي رول پیاوړی کړي. له ښاغلی رشید سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د جمهور ریاست انتخاباتو د ثبتنام د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې یو خو قناعت او باور په کمیسیون موجود نه ده. دوم، دغه د نوملیکنې بهیر فقط یو تاکتیکي بڼه لري چې هغه کمیسیون فقط هغه نوماندان چې غواړي په دغه پروسې کې ځان د ولسمشرۍ ټاکنې لپاره ثبت کړي هغوی لپاره زمینه مساعده کړي. نور هغه وروسته مراحل چې دي هغه نو د عمل کېدو فرصتونه یې له بده مرغه ډېر محدود دي. خپله د حکومت او د کمیسیون ترمنځ همغږي موجوده نه ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبتنام پروسه 12 ورځې وخت ورته تعین کړی ده. وبتوانېږي چې په داسې حال کې چې له اوسه پر انتخاباتي ټکټونه هم نه دي جوړ شوي، دغه موده کې کسان چې لازم دي ځانونه ثبت کړي،
موږ ډېر باوري نه یو چې دغه پروسه موفقه شي. دغه اوس په دې پروسې کې یو عالم ستونزې موجودې دي. له یو خوا د پروسې سیاسي اړخونه دي چې له بده مرغه هغه تروس پرې حل شوي نه دي. دوم، د سولې مسله ده چې هغه هم په دې باندې خپل تاثیر اچوي. دریم قدم کې باور او اعتماد په دغه کمیسیون باندې چې هم تروس پرې په کافیت باندې موجود نه ده. او نور سیاسيونه کې دغه له بده مرغه تروس پرې هغه یو واحد دریز نه ده غوره شوی. تروس پرې هغه مطرح کاندیدانو خپل ټکټونه باندې کار نه ده کړی، جوړ شوی نه دي. نو په دوه ورځو کې کېدای شي دوی آماده نه شي. صرف هم کمیسیون باندې نوملیکنه لپاره آماده وي، اما د نور مراحل د مدیریت لپاره تروس پر کمیسیون نه آماده ده او نه هم نړیوال ټولنه یا د افغانستان حکومت دوی سره یو خوله دي.
تاسو له نظره د افغانستان اوسنی وضعیت په کتلو همدارنګه د کمیسیون هغه ستونزو ته په کتلو سره څومره کاندیدان به ولرو د جمهور ریاست انتخاباتو لپاره؟
په ټکټونو به ډیر جوړ شي او دا به د رایو په خورېدو او په تیتوار کې به پوره رول ولري. حتی موږ که ټاکنو کوته لارم سو دې باندې باید آمادگی ولرو چې لومړی دور کې ټاکر نشي کولای چې موږ تاسو هغه نتیجې خوته بوزي چې 50 یا یو رائے دی کاندید له خونه ترلاسه شي. موږ دوم ځل دور ته ځو او د دې لپاره به پوره چمتووال سر لووسه. هم د بودیجې په مورد کې، هم د نورو عملیاتي بهیرونو په مورد کې موجود دي چې کېدای شي دغه که موجود نه وي بیا هم د پروسه وزنډوي او بل اخره حتی د کال په وروستۍ کې موږ تاسو نه سونه غوښته د ولسمشرۍ ټاکنې له پایلس خزان خلاص.
د دې لپاره چې شفاف انتخابات ولرو څه کول پکار دي؟ حکومت، انتخابات او خلک.
اول خو په کمیسیون کې باید تغییرات راشي. د رهبری په برخه کې باید موږ تاسو هغه وړ مدیران ولرو چې وټونیږي چې دغه پروسې زموږی وکړي. دوم قدم کې که چې سلا په دې راځي چې ټاکنې له وزنډ وسی، نو د بایومیټریک نوملیکنه اصلي او ضرورت ده چې موږ د هغه د ټاکنو څخه وروسته جنجالي مراحل ونلرو. دریم قدم کې دا ده چې حکومت او سیاسيون په پروسې کې مداخله و نکری سلور مازله داده چې د نړیوال ټولنې اغه رور او وانډه په دغه پروسه کې چې نظراتي اخر دغه او چات سترسو د سیاسي نو قنات اساسیو په دې پوسی چې دلته کوم زیاده خلا خو خصن حکومت پروسه کې د خپلزان په ګټه باندې کار نکړي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشیدو
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه
اوس په فیروزه عزیزی څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د فراه ولایت د ګمرک مسولین وایي چې د دې ګمرک په عوایدو کې د تیرو څلورو میاشتو په لړ کې 8.5% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د ګمرک مشر خان زمان امرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ګمرک عواید د اسد په میاشت کې 340 میلیونه افغانۍ و، په داسې حال کې چې د قوس په میاشت کې دغه رقم 540 میلیونه افغانیو ته رسیدلی دی. ښاغلی امرخیل وویل د قاچاقو مخنیوی په ناقانونه ډول د پیسو اخیستلو او له فساد سره مبارزه هغه څه دي چې د فراه ولایت د ګمرک عواید ورسره لوړ شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست وایي سږکال په دغه ولایت کې 8 پراختیایي پروژې پلان شوي وي چې 8 هغه یې پلي شوي دي. د یاد ولایت د اقتصاد رئیس مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه پروژې د وو بیلابیلو سکتورونو خدماتي او ساختماني برخو کې د 50 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت پلي شوي دي. د پروان ولایت د اقتصاد ریاست په خبره د دغو پروژو په بل کېدو سره د خلکو په اقتصاد کې مثبت بدلون راغلی دی. د نوموړي په خبره تمه ده چې د کال تر اخره پورې پاتې نورې پروژې هم پلي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 10 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 50 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 90 افغانۍ 90 پوله، 1 ایرانی تومان 2 افغانۍ 50 پوله، 1 هندۍ کلداری 1.8 افغانۍ او 1 پاکستانۍ کلداری 500 افغانۍ.
د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه مو واوریدل. تاسو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ نو کولی سئ چې دا او نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .com. اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا له اوکراین سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده. د مرسته وروسته لا غیلانیږي چې په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسیې ترمنځ نوې شخړه رامنځته شوه. رضوان مراد د موضوع سره له دمدا شي بره سره په سټوډیو کې د امارات خبرونه تشریح کړي. که په سر کې درته وایي چې امریکا او بریتانیا له اوکراین سره څومره پوځي مرسته کوي او هدف یې څه دی؟
مننه فریبا جانې. متحده ایالاتو پرون د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د اوکراین له پاوس سره په ځانګړي ډول د اوکراین له سمندري پاوس سره شاوخوا 10 میلیون ډالره پوځي مرسته کوي. او په عین حال کې برطانیې بیا ویلي دي چې دوی په جنوري میاشت کې، د 2019 کال په جنوري میاشت کې، به یو شمیر پوځي روزونکي اوکراین ته ولیږي تر څو دغلته اوکراینی ځواکونه وروزي او هغوی د سره مشورې ورکړي، مشترک پوځي تمرینونه ترتیب کړي او یو شمیر هغه غوښتنې د اوکراین وخلي چې د اوکراین سمندري ځواک کومو وسایلو کوم مهماتو ته اړتیا لري. د دې هدف د پستور سمندر کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د پورته شوي جنجال نورسته د اوکراین د سمندري ځواک تقویه کول دي.
بله، تاسو د اوکراین او روسیې ترمنځ په تور سمندرګي کې د جنجال یا د شخړې د راپورته کېدو خبره وکړه. دغه جنجال څه دی؟ شخړه پر څه راپورته شوې ده د دوی ترمنځ؟
یو دوه درې اونۍ مخکې تقریبا 40 اوکراینی سمندري پوځیان او دغه یو شمېر کشتۍ د روسیې د پوځ یا د سمندري ځواک لخوا ونیول شي. روسان ادعا کوي چې دا اوکراینی عسكر او کشتۍ د روسیې اوبو ته په غیر قانوني توګه داخله شوی، اما اوکراین وایي چې د تور سمندر په دغه سیمه کې یا په دغه اوبو کې چې د دوی پوځیان ول، دا د اوکراین برخه ده. دغه جنجال د دې سبب شو چې روسیا دغه کسان بندیان کړي او ولسمشر پوتین پرونه بل ورس په خپل کلنی خبری غونډه کې ویل چې تر څو پورې چې دوی محاکمه شوی نه وي دغه اوکرانی سرتیری نه خوشی کوي. لدې ورسته اوکرين حکومت سخت عکس العمل خود او د اوکرين ملاتړ چې ناتو او متحده ایالات دی هغه ویل چې موږ به د اوکرين پاوس او د اوکرين سمندري ځواکونه تقویه کړو تر څو په آینده کې د روسیې دغه شان ګامونو مخه ونیسي. روسان وایي چې اوکرين ځواکونه او د هغوی نړیوال متحدان پرون کې اقدامات کې تر څو په سیمه کې شخړه پیدا شي. خو اوکرين وایي چې روسیا د دوی په اوبو کې مداخله کوي او د هغه سیمه د تور سمندرګي چې د 2014 کال مخکې د نمخ کې روسان د کریمیا ټاپوز مزان سره یوځای کړي د اوکرين برخه بلل کېدله. نو په دې برخه کې متحده ایالات او ناتو هڅه کوي چې د اوکرين سمندري ځواک تقویه کړي او په دغه سیمه کې د روسیې د ګامونو او د هغه سمندري ځواک د تیریو مخه ونیسي.
بله ډیره مننه کوم رضوان مراد. دوستانو ومریدل چې د امریکا متحده ایالات او برېټانیا له اوکرين سره د میلیونونو ډالرو نوې پوځي مرسته اعلان کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشم تر وبجو پر منځنی چپا 12 اشپشنوي او د اف ام پر 3.15 سپا په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی سی په صافه وزیتوګي ووري اوس په د کابل چپ ورسپانو ته ورسو چې د افغانستان پر بیلابیلو مسایل باندې تبصره او مقاله لیکلې دي. اجمل تورمان د ورسپانې کتلې او غټه کې راوروي.
کابل چپ ورسپانو په خپلو نننۍ غنو کې د غنو نور مطالبه تر څنګ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه هم لیکنې چاپ کړې دي. وی څ خپلواک ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سورینا د خپل پوځ د استلو تر اعلان وروسته له افغانستان هم د وزارت نو پوځیانو د استلو اعلان وکړ. ورسپانوي په دې اعلان سره ولسمشر ترامپ یو ځل بیا نړۍ حیران کړه. د ترامپ د دې اعلان په خبرګون کې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیز د استعفا اعلان وکړ. په سر مقاله کې راغلي تر دې وړاندې له سوریې او افغانستانه د ټولو پوځونو د استلو په باب د امریکا او نړۍ په کچه ګڼ خبرګونونه ښکارا شول. سر مقاله لیکونکي لیکي په ټولو کې دا ټکي شریک دي چې که دغه هیوادونه په امنیتي تشه کې پریښودل شي بدې پایلې به ولري. ورسپانه د حملې کې چې افغان حکومت چې له مخه کاواکه او د وضعیت په کنټرول کې بي وسه ده، ظاهرا د ډاکټر نجیب د حکومت له برخلیک سره مخ شوه. خو کټ مټ خبره د نویمو کلونو په څیر نه ده. د حکومت خبرګون ظاهرا دا دی چې له تیرو څو کلونو راهیسې د هیواد دفاع په خپله د افغان ځواکونو په لاس ده او په میړانه له هیواد نه دفاع کوي. دنیا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي که چیرې د امریکایي ځواکونو وتل د افغانستان له سولې او ثبات سره مرسته کوي او د روان جګړې د پای ته رسیدو لامل کیږي، په دې کار کې هم د افغانانو او هم د نورو هیوادونو خیر پروت دی او باید ووسی. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا وتل باید د پلان مخې او په منظم ډول وي، یعنی امریکایان باید له افغانستان په پوره مسؤلیت سره خپل سرتیري وباسي. ورسپانه لیکي داسې نشي چې د ځواکونو تشه رامنځته شي، موجوده نظام هم سقوط وکړي او د ولسو کلونو لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې شي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا بیا د طالبانو په شمول د هیچا په ګټه هم نه ده. هیواد دولتي ورسپانې بیا په دې اړه د یو شمېر بهرنیو اژانسونو په حواله په خپل یو مطلب کې لیکلي دا سرتیری به تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان نه ووځي، خو په اړه یې وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. په مطلب کې وړاندې راغلي ولسمشر ترامپ له اوږدې مودې راهیسې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو ټینګار کاوه، خو د روان کال په پیل کې نوموړی د امریکا د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو لخوا وهڅول شو چې پر طالبانو د فشار ساتلو او داعش ډلې سره د جګړې لپاره باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو حضور وساتل شي.
دوستانو اوس په هم یو ساینسي موضوع ته ورسو. د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې یو ستور بیړۍ په مریخ کې د زلزلې سنجونې په اړه پلټنې پیل کړې دي. نور بل اسمت سلمان خبرو.
انسایټ ستور بیړۍ چې په ورستیو کې مریخ ته ورسیده پر دې سیارې زلزله سنجونکي آله کې خوده. دا لومړنۍ وسیله ده چې مریخ ته د تحقیقاتو لپاره استول شوی انسایټ لندر یا ستور بیړۍ هلته کاروي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور له مخې د انسایټ له لوري مځکې ته په راستول شویو نویو عکسونو کې ښکاري چې د روباټیک لاس په وسیله پر مریخ ته زلزلې د اندازه کولو آله ایښودل کیږي. دا وسیله هغه څپې ثبتوي چې د مریخ تر مځکې لاندې شته. په دې اړه معلومات له ساینس پوهانو سره مرسته کوي چې په مریخ کې د مرموزو زلزلو پر علت او څرنګوالی پوه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې په وینا انسایټ ستور بیړۍ تر اوسه پورې بې له کومې تخنیکي ستونزې کار ته دوام ورکوي. انسایټ د نومبر د میاشتې په شپږویشتمه نیټه مریخ ته ورسېده. دا ستور بیړۍ د سږ کال د می په پنځمه نیټه استول شوې وه. انسایټ به پر مریخ دوه کاله تیر کړي او خپل تحقیقات په مځکې ته راستوي. انسایټ تر مریخ پورې میلیونونه مایل مزل په ساعت کې په 6200 مایل سرعت وکړ. دا ستور بیړۍ دوه سپوږمکیو بدرګه کوله.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو لکچه په دې اعلان کې مو هم واوریدل چې ترشنه اسمان لاندې خبرونه هر شنبه له دوه تر څلور بجو خپریږي. نن هم شنبه ده، موږ د خبرونه لرو. البته په دې کې غواړم دا وضاحت ورکړم چې پر د دوه ساعته پروګرام کې په اول سات کې پر دې باندې بحث کیږي چې په کم سن کې واده ته د افغانانو تمایل کم سوی دی. دا خبره په یوې تازه سروې کې موندل شوې ده، یوه تازه څېړنه ښیي چې خلک مخصوصا افغانان په کم سن کې واده ته کم لیواله دي او پر ځای تعلیم او زده کړې ته لیوالتیا زیاته شوې ده. په بل سات کې به واوري چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان ته غبرګونونه څه دي. تاسو هم کولی سئ چې د خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ او د راغلو میلمنو څخه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. دا به وروسته واورو، خو اوس ورځو د یو شمېر امو افغانانو نظرونه چې ازادي راډیو ته راستولي دي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عظمت الله وزیر د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ مرکز نوی اډې نه پیغام ثبتوم. زمونږ ستونزه دا چې د برمل ولسوالۍ مرکزی بازار ته چې کوم سړک د ورګون ولسوالۍ څخه راځي هغه ټول خام دی. شاو مخکې شاوخوا لس کاله مخته یې منظوري شوی وه، اوس اوس یا کارن دی شروع شوی. نو یو سړک و چې کوم دی نوی اډې سړک وه، انګور اډه ته سا نری بند تیر شو، اوس د نوی اډې سړک پاتې دی. نو ازادي راډیو کارکوونکو نه دا هیله کوم چې زموږ غوښتنه د لوړ پوړو چارواکو د ولسمشر سره شریکه کړي او بله زموږ د ولسوالۍ کې وایت سلک سبقه ولاړه ده، هغه کار نه کوي چې دغه ستونزه هم ور سره شریک کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د هرات ولایت څخه خبره کوم، د کاجستان څخه او د انجیل ولسوالۍ او دغه د انارکی دفتر کې دی. موږ سره کومکونه کړي دي، بعضو کې تجران ورکړي دي، بعضو کې نه دي ورکړي، بعضو کې درې نیم زره روپۍ ورکړي، بعضو کې اووه زره روپۍ ورکړي دي. دغه زموږ بعضې نومان ورک دي، یوه روپۍ هم نه دي لیدلې، نیم تجیر لیدلی دی. پر دغه برابر باندې که زموږ خبره یو څوک اوري، دغه زموږ د نومانو معلومات یې وکړي، موږ ته جوړ کارتونه یې موږ ته راکړي دي. وایي نومان مو نشته په لیست کې، کار صحیح سلامت یې نه کړی، نوم ولا تلیفون نمبر تذکرې نمبر ټول پکښې دي. دفتر کې یوار وایي نوم کې نه دی راغلی. موږ ځو ورځو، که زموږ دغه خبرې غور څوک کوي، زموږ دغه غور دې وکړي، دا زموږ نومان دې راکړي، موږ ته دې کومک وکړي. داسې دې نه کوي چې یو سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې، یو سر ته شی ورکړي دا بل سر پاتې. د خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالکریم د کندهار ولایت شوزین وزیر څخه خبرې کوم. اوس ما دغه پیغام د ازادۍ راډیو ته چې زموږ دا څلور میاشتې چې ماشوم هم بندې اوس زموږ معاش نه حواله کېږي، نه معاش ښه نه معاش ته په وظیفه کې یو وظیفې غواړي د معاشو درک نشته. دغه زموږ پیغام په خور خدای نه مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دا یو شمیر عامو افغانانو نظرونه مو واوریدل چې د خپل سیمو ستونزې له ازادي راډیو سره شریکې کړې وي او ازادي راډیو په امانت سره ورته خبرې کړې. که تاسې هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولای سئ چې زنګ ووهئ او موږ به یې د ځانګړو خپرونو له لارې له اړوندو چارواکو سره شریک کړو. دوستانو اوس به هم ورسو د نن ورځې ځانګړی اونیز پروګرام ته چې د زهرو کاروان دی. دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت په کابل کې چمتو کړی دی. په ګډه به یې سره واورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونې خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې لا هم په افغانستان کې پریمانه تریاک تولیدیږي. په خبرونه کې ګڼ نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې دیونې په بهیر کې مهمو پیښو او خبرو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
ننګرهار پولیسو په دوو جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 400 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوی راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 395 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې له سرخرو د لسوالۍ څخه جلال آباد ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې پولیسو 44 کیلوګرامه چرس ونیول چې یو قاچاقونکی له بهسود لسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تړاو درې کسان هم نیول شوي دي. د کابل پولیسو د ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو څخه د پاسه 10 پرچون خرڅونکي ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل د کابل امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ښار په مختلفو سیمو کې عملیات کړي چې په نتیجه کې د 14 پرچون خرڅونکو ترڅنګ څه د پاسه 2 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولې دي. د ښاغلی یادګاری په وینا تیرونی د کابل په شمول په څو ولایتونو کې عملیات ترسره شول.
د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د یوې اونۍ په جریان کې په مرکز او ولایتونو کې 28 عملیات کړي چې په نتیجه کې 645 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیولې دي. د غرازې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور یو اویا توران کسان هم نیولې چې په نیول شویو کسانو کې یو پولیس او یو ښځه ده.
د یادونې وړ ده چې په کابل کې د معتادینو له ډېرې دولو سره د نشه یي موادو پرچون خرڅونکي هم ډېر شوي دي چې ځوانانو ته یې د نشه یي موادو لاسرسی آسان کړی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو نږدې 10 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ویاند خالد محیط ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي موادو د 20 قضیو په تړاو 25 کسان ونیول شول او د عدلیه او قضایي مرکز په علني غونډو کې له 3 تر 5 کالو بندبندۍ محکوم شول. د ښاغلي محیط په خبره د غراس تیرونی افغان ځواکونو په 9 ولایتونو کې 20 کسان نیولي او د مرکز ته یې معرفي کړي دي. د یادونې وړ ده چې لدی 20 کسانو څخه 120 کیلوګرامه هیروئین، 15 کیلوګرامه تریاک، 1398 کیلوګرامه چرس، 12 کیلوګرامه شیشه او 1915 د ټابلیټ کا ګولې هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک وچې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړلې. وړاندې که په خبرونه کې را سره وي دا مطالب را سره اوریدلی شي. د یو این او ډی سی رئیس وایي په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق حرام بللی دی.
علماو د خپل منابرونه د موادو مخدرو په باره کې تقاریر کړي دي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمول له رئیس سره مو د متادینو د تداوي کیفیت او دغه راز د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو پر پالیسۍ خبرې کړي. روزګان ولایت ته ځو او دغه ولایت له اوسیدونکو موسی جان څخه به واورو چې ولې پنه شو وخت شو
دوه د مسر ولن والا داس نیوم چې بلانه ورته جوړی جوړور په درګای کې ناس وو چې را لنګید لاسونی ولوم سغوارې دلم
د خبرونه په پای کې هم ډرامه لرو را سره اوسه
نا ګولې خو پار د واخانه کې پیدا کیږي هغه مخه مخ د قصابې څنګه د واخانه نه ورشه څومره چې غواړي درکوي
دا چې وړاندې په خبرونه کې څلورو په دې اړه مو اوریدل اوس د خبرونه لومړی مطلب تر اگرزو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي هرکلای کړی خو ټینګار کوي چې الله هم په دې هیواد کې پریمانه تریاک تولیدیږي د یو ان او ډی سی رئیس یوری فیدودوف د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې چې د افغانستان په اړه جوړ شوی وویل په افغانستان کې د تریاکو تولید افغانانو ته روغتیایي او امنیتي ستونزې پیدا کړي او باید جدي مبارزه ورسره وشي دغه راس په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي په افغانستان کې د نشئی موادو تولید یو لوی ستونزه بللې او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتي چې بزګرانو ته د بدیلو کښتونو د برابرولو په برخه کې مالی مرستو ته دوام ورکړي په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي
تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې غونډه وکړه چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق د بحث یو برخه وه د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس چې د سکایپ له لارې دې غونډې ته خبرې کولې وویل سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی خو لا هم هلته ډیر تریاک تولیدیږي ښاغلی فیدیتوف خبرداری ورکوي چې نشئی مواد افغانانو ته د روغتیایي زیانونو ترڅنګ د غیر مشروع عوایدو یوه لاره ده چې د هیواد امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی
که څه هم د کوکنارو کښت کم شوی دی خو لا هم د تریاکو تولید او استعمال ډیر دی د دې وضعیت دوام د خلکو روغتیا له ګواښ سره مخ کړي چې جدي مبارزې ته اړتیا لري په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سیمه ییزې ستراتیژۍ پر اساس له افغان دولت سره په همغږۍ له نشئی موادو سره مبارزه کوي
په 1990 کال کې د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی ادارې د ګډې سروې له مخې په افغانستان کې 6400 میټریک ټنه تریاک تولید شوی چې د تیر کال په پرتله په 29% کموالی راغلی دی د امریکا د متحده ایالاتونو استازی د کوکنارو د کښت په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر هڅو ټینګار کوي او خبرداری ورکوي چې د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق په راتلونکو کلونو کې یوه جدي ستونزه ده په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سیاسي پروګرامونو همغږي کوونکي رود نهینټر د امنیت شورا په غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل پروګرامونه په جدي توګه عملي کړي
سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د نشئی موادو په تولید کې کموالی راغلی دی خو بیا هم په راتلونکو میاشتو او کلونو کې نشئی مواد یوه ستونزه ده چې مبارزې ته اړتیا لري موږ باید پر دې ستونزې تمرکز وکړو د تولید کچه یې راټیټه او د کښتونو اړولو ته هم پام وکړو باید په افغانستان کې د قانون د تنفیذ ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو او تر ټولو مهمه دا ده چې باید له افغان بزګرانو سره د بدیل کښت په برخه کې لازمه مرسته وشي موږ له افغان حکومت څخه غوښتنه کوو چې له نشئی موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او د عمل پلان ته لومړیتوب ورکړي
هڅه مو وکړه چې د موضوع په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت نظر هم راواخلو خو له پرله پسې اړیکو وروسته بیا هم د دې وزارت چارواکي مرکې ته حاضر نه شول سره له دې چې په روان کال کې وچکالي د کوکنارو په کښت کې کموالی راوستی خو شنون کې بیا دا یو طبیعي کموالی بولي چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یې باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي د زابل ولایت پخوانی والی او سیاسي شنونکی اشرف ناصری له افغان حکومت څخه غواړي چې د نړیوالې ټولنې په مرسته دي د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر بزګرانو ته بدیل کښتونه برابر کړي
درنو اردوونکو په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د تریاکو پریمانه تولید اندېښمنه کړې ده
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00
او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې ل 12:30 تر یوې ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
تاسې د ازادي رادیو ته غوږیست چې په منځنۍ څپو 12.9 او اف ام 10.5 په ټول افغانستان کې په شفافه او رڼا توګه اوریدل شي. د خبرونې دویم مطلب ته راګرځو. د ننګرهار دنیا عالمانو په یوه فتوا کې د نشي موادو کښت، تولید او قاچاق حرام بللی دی. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا غړیو په جلال آباد کې د یوې غونډې په ترڅ کې وویل د نشي موادو او مسکراتو کښت، تولید او قاچاق د اسلام په دین کې حرام دی او دیني عالمان مسؤلیت لري چې د جماعتونو د منبرونو له لارې په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. د ننګرهار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشي موادو په مخنیوي کې د عالمانو دا اقدام مثبت بولي او وایي چې دا فتوا به د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته ورسره وکړي. په دې اړه هم زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالیو په لسګونو دینی عالمانو او د جماعتونو ملا امامانو په جلال آباد کې غونډه وکړه او له هر اړخیز بحث وروسته یې د نشه یي موادو د حراموالي فتوا صادره کړه. د ننګرهار ولایت د عالمانو شورا یو غړی مولوي نصر احمد پادشاه وایي د نشه یي موادو کښت، تولید، استعمال او قاچاق د اسلام له نظره حرام دي. مولوی پادشاه د جماعتونو له ملا امامانو څخه غوښتنه وکړه چې له دې فتوا څخه په استفادې سره دي د جماعتونو د منبرونو له لارې خلکو ته پوهاوی ورکړي.
علماء د خپل منابرونه د مواد مخدرو په باره کې تقاریر کړی دي چې دا یو منکر شه دي او په کار داد چې په هر پرت سیمه کې چې الته مواد مخدر او اپیم کرل کیږي چې ټول د قانون دا بن کی او د دې په ځای باندې غنم وکړي، د دې په ځای باندې نور سبزي وکړي، د دې په ځای باندې حلال فصلونه وکړي. تاسو بچرته ونه ګورئ چې شل کال چا اپیم کړی چې هغه زندگی جوړه کړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت او د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ګډې سروې پر اساس ننګرهار یو له هغو لسو ولایتونو څخه دی چې په 2013 میلادي کال کې ډیر کوکنار ورکی کرل شوی و. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ادریس صافی د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاقو د حرموالي په برخه کې د عالمانو د نظر یوالی مهم ګڼي. د زیاتوي چې د جمعې په خطبو کې به د دې فتوا په تبلیغ سره د خلکو د پوهې کچه لوړه شي.
قرآن او حدیث مانی دا ثابته کی چې مثلا نشي توکو کیش قاچاق او استعمال دا منه ده. نو زه اطمینانی مچ موږ سره ودا ډیر همکاري وکي، خصوصا په هغه سیم چې حالت خلکو ته آگاهی نشته.
په ننګرهار ولایت کې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاقو له ډیریدلو سره د معتادینو شمیر هم ورځ تر بلې ډیریږي او په ټولنه کې ستر ناورین رامنځته کړی دی. د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف وایي د عامه پوهاوي تر څنګ په پام کې لري چې په روان کال کې د بدیل معیشت پروګرام هم پیل کړي تر څو بزګران د کوکنارو پر ځای بدیل کښتونه وکړي.
اسا کال منګه مخکې له وخته فایل کړی دی د دې په ځای چې کوکنار وکرل شي او بیا د مخنیوي لپاره هلې ځلې وشي. بته د ولسونو سره، د بزګرانو سره ناستې شوي دي او هغوی خپل تعهد سپارلی دی. د دې په خاطر چې دغه تعهد موږ نور هم ورغو او وسیع کړو، نن مو د علماو په همغږۍ هم دا غونډه رابللې ده چې ټول مسکرات او مخدرات چې هغه د اسلام له نظره حرام دي هغې لپاره یو مشخصه فتوا صادر کی تر سو دغه عامه پوهاوی زیات شي د خلکو ترمنځ.
د ننګرهار د مرستیال والی په خبره د روان شمسی کال له پایل څخه تر اوسه پورې افغان ځواکونو وکړی شوی چې په دې ولایت کې څه د پاسه 8000 کیلوګرامه نشه یي مواد او په سلګونو لیټره الکولي مشروبات د قاچاقو پر مهال ونیسي.
له فتوا بیا تر درملنې اوري چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې له کابل ښار څخه څه د پاسه 2000 معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته انتقال کړل، خو ډیری معتادین له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې ستونزه په درملنه کې ده او که د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو په پالیسۍ کې. په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د غوښتنې راکمولو له رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی سره مرکه کړي او په سر کې یې پوښتلې چې په پالیسۍ کې پر کومو موادو ډیر ټینګار شوی دی. ښاغلی شریفی په ځواب کې وایي
څو نقاط چې موږ زیات فوکس پرې کړی دی چې هغه د معتادینو تداوی برخه، د وقایې برخه ده، د کاهش اضرار برخه ده، ارتقاء ظرفیت برخه ده. زیات فوکس زمونږ په وقایوي بښ باندې، ځکه وقایه نسبت د تداوی ته ارزانم ده، آسانم ده او بهترم ده. کله چې محتاج شي په هغې باندې ډېر زیات مصارف هم راځي او بار بار هغه بیرته بازگشت کوي مواد مخدر ته. خوا چې تعداد 9,00,000 او 3.5 میلیونه معتادین دي. د ارقامو په نظر کې نیولو سره او د احتیاط د ګراف په پورته تللو سره موږ مجبور شو چې زیات فوکس په وقایه باندې وکړو.
د هرې ورځې په تیریدلو سره معتادین ډیریږي، فکر نه کوي چې د نشي موادو د غوښتنې راکمولو پالیسي مؤثره نه وه او بیا کتنې ته اړتیا لري؟
په 1991 کال کې مونږه پالیسی جوړ کړله. په هغه وخت کې چون تعداد د معتادینو د 2009 د سروې په اساس باندې 9,00,000 د هماغه معتادینو په نظر کې نیولو سره مونږ هغې ته هدف تعین کړلو. چې کله په 2015 کې بیا سروې وشوله نو د معتادینو تعداد په ډراماتیک شکل باندې ډیر پورته تللی. نو د دې په نظر نیولو سره مونږه فعلاً په پالیسی کې ډیر تغیرات راوستي دي. یعنی موږ 30,000 نفر په کال کې تداوی کوو. دغه ظرفیت هم باید حفظ کو او د دې نه علاوه موږ باید د تداوی ظرفیت نور هم اوچت کو. موږ د منطقې د ممالکو د تجربو په اساس باندې اوس مختلف موډلونه په دې پالیسی کې پیشنهاد کړي دي چې موږ باید هم داخلي بستر تداوی ولرو، هم باید د جامعې په سطحه باندې ولرو، هم باید د ولسوالیو قریجاتو په سطحه باندې ولرو، سیار ټیمونه باید ولرو.
سرل دی شي تاسو درملنه هم کوي د معتادینو، خو بیا هم د معتادینو کورنۍ او خپل معتادین له دغه حالت څخه ناراضه دي. دوی وایي چې د وخت په تیریدلو سره بیرته د احتیاط مخه کوي. څه فکر کوي تاسو دغه نیمګړتیا په خپله په درملنه کې بولی او که په بل څه کې؟
په افغانستان کې خو هغه تداوی نه ده چې ډېر سټانډرډ دی. پالیسی پیشنهاد کړی ده چې تداوی باید درې مرحلې ولري. یو هغه مرحله ده چې معتاد لا په بستر تراوړل شوی نه دی. پله صحیح کارمندان زی ساحې ته په ساحه کې د معتاد سره کار کوي. یعنی معتاد په دې باندې قانع کیږي چې واقعا دغه شی چې زه استعمالوم دا ماته مضر دی. معتاد بالاخره دې ته آمده کیږي چې تداوی ته حاضر شي. شفخانه کې بیا دفتن اهتمامات ورته نیول کیږي او دفتن هغه ډیټاک یا سمزدایي واټ کې اچول کیږي. کله چې سمزدایي د مرحلې نه وځي بیا ریهابلیټیشن ون مرحله ورته وایي چې هغې کې خاص مشاورین موجود دي چې دوی ته آگاهي ورکوي، دوی ته مشورې ورکوي چې څنګه وکولی شي چې دوباره احتیاط طرف ته مخه روانه کړي. د دې نه بعد بیا مرحله د افټر کیر شروع کیږي یا د حرفوي زده کړو شروع کیږي. بیا هغه معتادین چې هغه فرضاً څوک کار یادونه لري، کسب یادونه لري، بیا هغه حرفوي زده کړو ته معرفي کیږي. متاسفانه چې زمونږ دغه وروسته د افټر کیر مرحله چې ده، دا زمونږ د تداوی یو نیمګړی سایکل دی. دغه مشکلات زمونږ د بودیجې د نه موجودیت ته وجه نه دي. که چیرته مکمل سایکل معمولی شي او په بازار کې مخدراتو کې اسانه دسترسی موجود وي، نو بیا هم زموږ د تداوی بی نتیجې ده. ځکه د چې کله فارغېږي دا تر 2 کالو پورې، تر 3 کالو پورې فالو اپ او تعقیب ته ضرورت لري. خو متاسفانه مواد مخدر په هر ځای کې اسانه دسترسی دی. دغه کسان اکثره چې کورونه نه لري د مرکز نه رخصتیږي، زی راسن بیرته هماغه ځای ته ځي چې هلته پاولین بار معتاد شوی دی. که اسانه د سرسې لمنځل نه شي نو زمونږ د بازګش کچه بیا هم بچت.
ولی د دې په خلاف باندې جدي مبارزه نه کی.
مواد مخدر نن په افغانستان کې دومره زیات شوی دي چې په هر کوڅه او په هر بازار او په هر ځای کې موجود دي. هغه موینت مبارزه علی مواد مخدر په ډیر محدود تشکیل باندې دومره غټي مازری د بار باغوي لکه څنګه چې لازم دا غسیونه شکل تشکیل باید زیات شي تر څو وکولی شي چې دغه ټول ناخوالو ته جواب وکړي.
د امر روغتیا په وزارت کې هم د نشي موادو د غوښتنې راکمولو اداره سته. ستاسو او د هغوی کارونه کوم توپیرونه لري او خپلمنځي همغږي مو څنګه؟
یوازینی وزارت چې هغه زموږ ارتباط کاری ورسره دی وزارت صحت عامه ده. په وزارت صحت عامه کې یو ملي برنامه ده او خوشبختانه باید دا وایم چې تداوی برخه هم زموږ سره ډیره ښه هماهنګي، ډیره ښه همغږي لري او همدارنګه د کاهش اضرار برخه هم د وزارت بازار مواد مخدر سره او د ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر سره ډیره ښه همغږي او هماهنګي لري. زموږ او د هغې ترمنځ فرق فقط همدا دی چې موږ پالیسی ساز یو، موږ هماهنګ کننده یو، موږ رهبری کننده یو او هغوی تطبیقي جنبه لري.
درن اردن کول نشی مواد سره د مبارزه وزارت د غختن را کمول ل ری سره مو مرکه اورده د خبرونه په دې برخه کې د یو معتاد لژن سره مو آشنا کو او د دې لپاره روزګان ولایت ته زو. د روزګان ولایت موساجان تر نشی مخ کې هډا ورزوان وو خو سی په جګړو کې یو بخاله لاس ور کړی ده. دی وی چې تر احتیاط وړاندې آن ل سیګریټو او نسوارو څخه ځان لیرې ساتي. دا چې دی ولې په نشوخته شو په دې اړه زمونږ همکار شریف الله شرافت ته د زړه خواله کړی ده.
زما نوم ساجان دی. بلا په دې کسب اختص پر مخاص د بیکاری او دغه مقصد نه شو ورده واره چې باب سوله. بلا په اختص ولو بلا په دغه دولت کې څه زخمی سولم سیګریټ کو نیم نه سپار کولې واده د واده سه بل امزولې وې سره ول تر ازه چې نو وې سلام خپل په شروع وسوله بره ما ته ته دا و د دغه نشه د خوژ نشه د بره ما دغه په برباد به میکدان بل د دوه غیران د خو د خرګ کسې به ما ورې د په خو خدا نه ودلته حکومت چې باور شته د مصر په داس بدل په تورې کې دوه د مصر ولن بل د سنوم چې بلانه ورته جوړې جوړور په درګه کې ناس و چې را لمدې د لاسونی ولوم زغوارې د لم بریم لاس ته پروژه پخته ورک شو هغه د راته وکټل ان والا بالا چې مقصد شنه خو چم نشدی بلا بس نه کله مشر ور مو په ویش راس جلاو خیر خو شنه ستول بلا کرا کرا یو مزول را ولي ور دم دم ولي بلا ته چې ځان نه خلاص وای کنه دا پښیم پر دا رقم د مقصد نشی چې من کولې مقصد ژوند مسام او وسخونو مقصد دا چې په دغه کې سبخته بلا ته په خدای یاري ان دولت هغه په داسې کې ان کې زوره واستلې وای دغه ورکړې وای د بلا بر بزوانان کړ چې خلاص سی وای نه دي خو هم شسرت مينو او پسرت سمو در کار دغه مګر وز دا زخمی سولو بلا په دې عمل اخته یو.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درن اوریدونکو په دې هیله چې تر دې د موړاندې شی مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وی لدی سره د خبرونې ورستې برخې ته رسیدو. په کومه برخه کې چې تاسو زمونږ په جړه پوری ډراما اوري او درته خبريږي په ډراما کې اوري چې محمود په ډیر خمار حالت کې بصیر ته ورزي او د نشې ګولې زینې غواړي خو بصیر دیو درملتون پته ورکوي دواړه توخانه ته زی او د ګولې غوښتنه تر کوي خو محمود لاس جیب ته کوي او د پیسو پر ځای توپنچه اباسی دا چورسته به څه پیښی دا به په ډراما کې واورو چې زمونږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی دا.
سلام علیکم بازار.
وعلیکم سلام. خیریت و تاسوگی
ز زغست آئی آر جم
زمائی آئی زفانی نا پی جانم
تد آسمار رنگ تا وکورا نمی پی جانی چی زو تسر یار رانیو زم تا پشان عمالی یا
نو خوندگا سی ہوگایا زورا ورا چی عمالی یا زنگ ایران کرم چی دا سنگ یار نی چی زی نا پی جانم
گوگور د عملیانو خوندی سخی نیه چی سنگ دیسه بولی دلم ژر جو گولی جیب تا واچولی او پتی دیکری
دلاری بیدی گور ورانشی گولی ووا کمبل را سرا وی نو در تاپا می قربان کری وی خا نانا تا ووایا چی ما خو تروسا پا دید سیما که نیلی دلی سنگه داسی ناسا پرا پیدا شوی
زمو گورانی پا ایران گیدا اوزا ایرانی پولیسو پا زور را وشدالم زم دم دیه گوله یامالیم اوز دارا تا ووایا چی چیری بای پیدا کو
دا گوله خو پا هر دواخانه که پیدا کیگی آقا مخا مخ دا قصابه سنگ دواخانه تا ورشا سمرا چی غواری در کوی
گورا زبا دیس یما که نبالا دا یما دواخانه والا می نپیشنی فکر نکم چی باور را باندی وکی تا ورشا تا پیشنی
بلا دا نبالا نگواری زورا ورا رنگ او کانی دی از سم دا عملی دی کلا چه ور اقلی سټ دې وګراوه او بیا ورته ووایه چې دا ډوکو د درد ګولې راکا دواخانه والا پوهیږي چې تا مدي بس ګولې درکوي
اوس خو زره انډیوالان شو راته دواړه به ورځو څه تر ما ډېر بلادې رانیولې په تا او پیسې په ما
ګول خبره نه وکړه درځه چې ورشو څو دانې ګولې رانیسي
یاره زما خو داسې غوښه ده چې ښه ډېرې رانیږو زه هره ورځ به دواخانې والا ته ورځو د پیسو غم یې مه کوه پیسې راسره دي
داسې وي نو زما به هم خولۍ در سره په غوړو کې شي زه ولاک زه هر وخت خمار خمار ګرځم
اوس درځه چې ژر ورشو
سمه ده درځه چې ورځو
وعلیکم سلام په خیر راشي ښه خدمت را ته وایا
خدمت دا نو کو د دن ګولې مو په کار وی
څومره مو په کار دی
دا منډي ول نو راغله او بیرته زی دوی په سیمه کې دا ګولې نه پیدا کیږي خې ډېر راکا
بس دا یو کارتن پاتې دی یو مې ستاسې د دواړو گزاره پکېږي ها واخلې
راکا یارا ژوندې خو اوسې خورو جانا اوس نو پیسې ورکا کنه
ته ودر رګا چل جیب پیسې راو بسم
لاسونه پورته کړه چې له ځایه ونه خوځېږي
تو پنچا تو پولیس ہے
نہیں پولیس نہیں
ہو ز پولیس ہے
قومندان صاحب زما دوا خانه قانونی ده دا می جواز ده دا خو قانونی ګولې دي په هر دوا خانه کې خرسيږي ډاکټرانو ناروغانو ته ورکوي
ته وس زما سره چالاکی کوي ها ز پوهیږم چې دا ګولې قانونی دي خو ته غیر قانونی خرڅوي ته څاغ لري چې د ډاکټرانو نسخه نه پرته دا دوا خرڅه کی او هغه هم د نشې ګولې
قومندان صاحب زما مطلب
ټول ځوانان دي په نشو وخت کړل که ته د ډاکټر له منسخې نه پرته د نشې ګولې خرچې نه کړې نشایان به دا ګولې له کومه کي دا دواخانه ده که ساقي خانه
قومندان صاحب ما پرېږده زه بې ګناه
یم چپ شه زه بې ګناه یم دا به په محکمه کې معلومه شي چې ته ګناهګار یې او که بې ګناه اوس درځئ چې پولیسو اوزې ته لاړ شو کابینه
بیا قومندان صاحب
د ده لاسونه وتړه او موټر ته یې ورپورته کړه چې اوزې ته یې بوزو
پر دواړو سرک قومندان صاحب
درنو اردوونکو تاسې زمونږ چمتو کړې ډرامه اوریدله او له دې سره د زهرو کاروان د دیونی خبرونه هم پای ته رسیږي تر بلې خبرونې مو چې یو ځل بیا زه یوسف زدران په خدمت کې حاضرېږم تاسې ټول په لوی او مهربانه خدای سپارم د خدای پامان
ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې
چتره پاته ماشومان شی چلوش گلگل چه خزان شی چه خروان شی دژوان پلارا د ماشومانو راتون کتارا مور اپلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتون کتارا